دا وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدر منوریدونکو د خپل کوربه اجمل تورمان سلامونه ومنئ. د تخنیک په چارو کې را سره رامین کاکړ ملګرتیا کوي. هله منیم چې د پایتر شیبور سره پات شي او د افغانستان سیمه او نړۍ پاړه ل راپورونو سره بیره 2 خبرونه حقیقت څه دی او تاند څنګ هم ووري. د افغانستان پاړه پر راپورونو کې به ل یو شمیر ولایتونو څخه ورسته امنیتی حال درکړو. خو تر هر څه د مخه صفی الله ستانګزی کورنی خبرونه راوړي او در اوروي.
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله کوي چې د سولې دویم دور رسمي خبرې ژر تر ژره له طالبانو سره پیل شي. د کندوز امنیتي چارواکي تاییدوي چې د قلعه زال ولسوالۍ اکثره سیمې د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې راغلي او د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون وایي په هغو 300 رپورټونو کار کوي چې له مدني ټولنو او انتخاباتي څارونکو ټول کړي دي. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله کوي چې طالبان په نوې رهبرۍ سره له جګړو لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن په یو غونډه کې خبرلونه ته وویل چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر ترمړینې وروسته د سولې خبرې په موقتی توګه ځنډیدلې، خو هیله مندشته چې له دې ډلې سره دویم دور رسمي خبرې ژر پیل شي.
دوهم دور خبرو لپاره هم د افغانستان دولت مصمم ده او تیاری لري، هم د طالبانو اسلامي تحریک اظهار د لیکلې چې هغه مصمم دي په دې تبا راضي. البته د نوې تحول سیده مشرتابو په اعتبار باندې راغله ده، دغه په اساس باندې موقتاً ځنډیدل دي.
خغلی مجاهد هم درځو ویل چې طالبان باید داسې نوې رهبری رامنځته کړي چې نور د جګړو ختم ته لار هواره کړي او افغانان په سوکالۍ کې ژوند وکړي. د طالبانو د مشر ملا محمد عمر لمړی نیورسته د دې ډلې د مشرۍ په سر اختلافونه رامنځته شوي. یو شمیر طالب مشرانو د ملا اختر محمد منصور لټاکل کېدو سره مخالفت کړی دی. د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون په هغو 300 رپورټونو کار کوي چې له مدني ټولنو او انتخاباتي څارونکو ډلو یې ټول کړي دي. د کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي او نورو غړیو یې نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې دا رپورټونه له ټولو ولایتونو څخه د انتخاباتو له څارونکو ډلو او مدني ټولنو له استازیو راټول کړي او تر څېړل کېدو وروسته به نتیجې معلومې کړي. ښاغلی عاکفي ویل د انتخاباتو په اړه د ښو معلوماتو د ټولولو لپاره د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون د هیواد وو زونونو ته سفر کوي او بیا به وروسته خپلې موندنې شریکي او له مخې د اصلاح کارونه الکری. د کندوز امنیتي چارواکي تاییدوي چې د قلایزال ولسوالۍ اکثری سیمې د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې راغلي دي. د قلایزال ولسوال محبوب الله ازادي رډو ته ویل چې له 2 ورځو راهیسې په دې ولسوالۍ وسلوالو مخالفینو لڅول لري حمله کړي او افغان فوجان هم سره په جګړه کې دي. امنیتي چارواکو ویلي چې د قلایزال د اکثر سیمو د بیرته نیولو لپاره هڅې پیل کړي او تازه ځواکونه هم سیمه ته رسیدلې دي. دغه جګړو له امله د قلایزال سلګونه کورنۍ لخپل سیمو کډه شوې دي. او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري وایي له پاکستاني چارواکو سره اړیکې نیولې څو د اسلام آباد په افغان بستی سیمه کې د کډوالو د جبري استلو پر ځای نورې اساني لارې ولټوي. په کابل کې د یو ان ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري وایاند نادر فرهاد ازادي رډیو ته ویل چې سمو د مخ کې په افغان بستی سیمه کې یو شمیر افغانان اوسېدل او اوس دوی هڅه پیل کړې چې هلته افغانان موجود وي چې ورته اسانتیاوي برابرې شي. په اسلام آباد کې پولیسو د خاروالۍ په غوښتنه د افغان بستی یا ای 11 سیمه خټین کور نوران او اوسېدونکو په زور ایستلې چې ډیرې د خیبر پښتونخوا او نورو قبایلی سیمو اوسیدونکو بلل شوې، خو افغان حکومت نه تاییدوي چې په افغان بستی سیمه کې افغانان اوسیدل او په زور له دې سیمه ایستل شوي وي. دا تر دې دمه ورستي مهم خبرونه. البته د بهرنی خبرونو اوریدلو لپاره ملالۍ بشیر ته وښی.
سعودي عربستان وای د القاعده د وجل سوي مشر اسامه بن لادن د کورنۍ درې غړي په جنوبي انګلند کې د یوې شخصي جټ الوتکې د لوېدو له کبله وجل سوي دي. برتانیا ته د سعودي عربستان سفیر شهزاده محمد بن نواف بن عبدالعزیز نن دغه شتمنی کورنۍ ته چې په سعودي عربستان کې د رغونې یو لوی شرکت لري تسلیت وړاندې کړ. د دغه کورنۍ د درو وجل سوي کسانو نومونه نه واخیستل. پولیس وای څلور کسان، یو پیلوټ او درې مسافر هغه وخت مړه شول چې یو شخصي جټ الوتکې د پارکینګ په ځای کې د کښېنستو د هڅې پر مهال ولوېده او اور یې واخیست. اوسامه بن لادن د خپلې کورنۍ لخوا په 1994 کال کې رد سوی وو او د سخت دریځو فعالیتونو په خاطر یې له ده څخه د سعودي عربستان لخوا تابعیت هم اخیستل سوی وو. د القاعده دغه مشر په 2011 کال کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا په پاکستان کې ووژل سو. ټاکل سوی ده چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر راتلونکې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو مشرانو جرګې ته د ایران د اټومي فعالیتونو د څارنې په اړه معلومات ورکړي. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د اټومي تړون په چوکاټ کې له دې څارنې سره موافقه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د کانګرس یو شمېر غړیو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له مشر یوکیو امانو سره څخه غوښتي دي چې د ایران د اټومي فعالیتونو د څارنې په اړه دوی ته توضیحات ورکړي. ځینې جمهوري غوښتونکي هڅه کوي چې ګڼ شمېر امریکایي وکیلان سره یو ځای کړي تر څو د ایران او نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د سوي اټومي موافقې مخه ونیسي. ایران او د نړۍ شپږ پیاوړو هیوادو د جولای په 14 له تهران سره یو اټومي تړون لاسلیک کړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر دغه هیواد د امریکا د متحده ایالاتو له لورې د بندیزونو زیاتېدل غندلی دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د واشنگتن له لورې د لګول سوي بندیزونو زیاتېدل هم د دواړو هیوادو ترمنځ اړیکو ته زیان رسوي او هم په نړۍ کې د ستونزو د هواري مخه نیسي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل شایي هیواد یې د واشنگتن دې پریکړې ته متقابل ځواب ورکړي. متحده ایالاتو دوه ورځې مخکې پر روسیې لګیدلې بندیزونه زیات کړل. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د دې لپاره پر روسیې بندیزونه لګولي دي چې روسیې د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړي او د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو سره مرسته کوي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د روسیې دا ادعا رد کړې ده چې د مرسترال جنگي بیړیو د قرارداد د لغوه کولو لپاره مسکو ته د تاوان ورکولو موافقه کړې ده. د روسیې د ولسمشر یوه نږدې همکار پرون وویل چې پاریس او مسکو موافقه کړې چې فرانسه به د روسیې حکومت ته تاوان ورکوي، خو د فرانسې ولسمشر تېره ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې اړه لا خبرې روانې دي او په نږدې ورځو کې به پریکړه وسي. فرانسې تیر کال د کریمیا د الحاق او په اوکراین کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله روسیې ته د دوه جنګي مسترال بیړیو د ورکولو معامله وځنډوله. د دې جنگي بیړیو د خرڅولو قرارداد چې 1.3 میلیارد ډالر ارزښت لري په 2011 کال کې سوی و. د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یوه کور د څو تنو مشکوکو سختدریځو یهودانو حمله وغندله. په دې حمله کې پرون یو فلسطینی ماشوم ووژل سو. د بانکیمون دفتر دا حمله تروریستي کار بللی او د اسرائیل حکومت یې د داسې تشدد پر مخنیوي کې د ناکامۍ له امله ملامت کړی دی. حمله کوونکو پرون پر لویدیځ غاړه کې د فلسطینیانو دوه کورونو ته اور واچاوه. راپورونه وایي یو 13 میاشتنی ماشوم چې د حملې پر مهال په یوه کور کې ویده و سوځېدلی او مړ سوی دی. سپینې ماڼۍ دا حمله وحشیانه بللې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنس پرون په یوه خبري غونډه کې د دې حملې په اړه وویل پریوی کورنۍ د شپې لخوا حمله د یو لس میاشتنی کوچنی د وژل کېدو او د کورنۍ د درو غړو د ټپ کېدو لامل سو. موږ دغه کورنۍ ته خپل ژور تسلیت وړاندې کوو او د حملې د ټپیانو د روغتیا دعا کوو. د اسرائیل صدر اعظم وایي دا تروریستي حمله غندي او حمله کوونکو ته د سزا ورکولو لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. د خبرونو پای.
تاسی آزادی رادیو ته غواکی است. په دې خبرونه کې د افغانستان له شمیر ولایتونو نه د وروستي امنیتي وضعیت حال درکو. د طالبانو د مشر مولا محمد عمر اخوند د مرګ تر اعلان وروسته د مشرتابه پر سر اختلافات.
خپل د شوام چې اختلافات نو وسی د اختلافات او حل به خامخاد یو کړه او وس په وصول باندې یو شی بنانی په فکر نه کوم چې هغه د دې صفو په ته د دې دولت نقصان ورسی.
د افغانستان د ځمکني ترانسپورت د وضعیت په اړه د حقیقت سره پروګرام هم لرو، خو د ځوانانو لپاره د تاندو څنګه په خبرونه کې بووري.
علت دا چې دوی هورمونونه اخیستل، دوی دواړه ورزشکاران وو، باډی بلډینګ کې کاوه، او دغه هورمونونه چې دي ډیر خطرناک جانبي عرضه یې همداده چې د زړه حمله سړی باندې راولي.
که را سره وي نو در سره یو. لومړی هم کندز ته درنو اوریدم کوز موږ هم کار اجمل آریان د کندز ولایت د وروستي امنیتی وضعیت څخه د راپور برابرولو په نیت قلای زال ته تللی دی. شیبه مخکې مې ښاغلی آریان په دې اړه وپوښتلو. آریان ویل
سلام تاسو ته ازادي راډیو اوریدونکو ته د کندز امنیتي وضعیت په دې څو ورځو کې ډېر کړکېچن ده او ورځ تر بلې مخ په خرابېدو ده. د څلور ورځې وړاندې وسلوالو مخالفینو د شرچي ولسوالۍ له استقامت څخه د کندز په خان آباد ولسوالۍ باندې پراخ بریدونه ترسره کړل چې په پایله کې د خان آباد ولسوالۍ اختاش سیمې سقوط وکړ او دمګړې د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده او جګړه لا هم روانه ده. همدارنګ د کندز قلایزال ولسوالۍ چې د تاجکستان سره هم ګډه پوله لري دلته وسلوالو مخالفینو له څلور استقامتو چاردرې ولسوالۍ دې خوانه په دې سیمې باندې برید کړی و شي. په پایله کې د قلایزال سیمه وسلوالو مخالفینو نیولې. اوس مهال د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده. اما د قلایزال ولسوالۍ دولتي تاسیسات او همدارنګ ولسوالۍ مرکز په اختفي کې دغه سیمې له افغان دولتي ځواکونو سره دي او دا باید وویل چې د قلایزال ولسوالۍ په سیند باندې یو لوی پل چې یو سلو شل کیلومتر اوږدوالی و دغه پل هم وسلوالو مخالفینو دوه ورځې وړاندې واولزوه.
بله آریان صاحب، تاسې په قلایزال کې هلته دغه دولتي تاسیسات چې تاسې اوس هم د افغان ځواکونو په لاس کې دي، دوی ته څه مرستې رسیدلې دي او دوی څه وایي چې پرمختګ به وکړي که څنګه؟
بله دغه ساسیزه تاسو سره غږیږم. زه د قلایزال په اخري سیمه کې چې دغه یو سره له تاجکستان سره نښته او بل سره له مزار له بلخ ولسوالۍ سره دلته امنیتی ځواکونه وویل چې تازه ځواکونه راغلي دي او نور هم د راتګ په حال کې دي. پلان ویل لرو چې ډېر ژر به دغه ولسوالۍ بېرته د وسلوالو مخالفینو دغه سیمه چې نیولې ده بېرته به راوباسي او د دولتي ځواکونو تصرف ته براسي.
بله آریان صاحب، په وروستۍ پوښتنه هغه دا چې ویل کېږي په دغه ځای کې د نښتو له امله یو شمېر کسان هم له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي، دا څنګه موضوع ده؟ وایه مرستې ورسره شوي دغه کسانو سره؟
بله همدارنګه د خان آباد او قلایزال ولسوالۍ څخه په سلګونه کورونه بې ځایه شوي دي او د تخار ولایت همدارنګه کندوز مرکز ته راغلي دي. تعداد یې له سلاو کورونه د کندوز کډوالو ریاست چارواکو هم دا خبره تایید کړه او ویل چې تر اوسه پورې دوی ته کومکونه نه دي رسېدلي، اما دوی سروې پیل کړې ده چې دوی ته کومکونه ورسي او دغه بې ځای شوي خلک هم له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
مننه ښاغلی آریان.
مننه
اجمل آریان و چې د کندز ولایت د امنیتی وضعیت په اړه راپور راکولو. اوس هم له کندز نه ورزو فاریاب ته زموږ همکار رحمت الله رها را سره د تلیفون په کرخه دی او دغه ولایت د وروستي امنیتی وضعیت په اړه حال راکوي. رها صاحب، مهرباني وکړئ کراته ووایئ چې د فاریاب ولایت وروستي امنیتی وضعیت څنګه دی؟ ستاسو معلومات څه دي؟
بله سلام خدمت شما و همه شنونده های رادیو آزادی. در رابطه با تحولات و انکشافات اخیر امنیتی ولایت فاریاب باید بگوییم که به گفته مقامات محلی امروز در تمام ولسوالی های فاریاب درگیری و یا تحرک نظامی هم از سوی نیروهای دولتی و هم از جانب طالبان صورت نگرفته و هر دو جناح برای فعلا در موازی خیش در حالت آماده باش قرار دارند. صرف شب گذشته ولسوالی های قیصار و شیرین تگاب فاریاب شاهد درگیری های شدید بین قوت های دولتی و مخالفین مسلح دولت بوده که به گفته سعید لقمان گهریک سرپرست ولسوالی شیرین تگاب در این رویداد 3 تن از افراد طالبا کشته شده و همچنان 2 تن از نیروهای مردمی که مستقر در پسته های امنیتی منطقه گرزاد بودند زخمی شدند. همچنان مسئولین محلی قیصار میگن که شب گذشته طالبا حملات تهاجمی خود بالای پوسته ها و موازی امنیتی در این ولسوالی آغاز کردند که حملات طالبا هم با مقاومت نیروهای امنیتی و قوات های مربوط و خیزش های مردمی مواجه شده و حملات دشمن عقب زده شده است.
مننه رها صاحب. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریال رحمت الله رها او چې د فاریاب ولایت د روسي امنیتی وضعیت په اړه حال راکولو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
د طالبانو د رژیم یو شمیر پخوانی غړي د دغې ډلې د مشرتابه پر سر اختلافات تاییدوي، خو هغه جدي نه ګڼي. دوی په ورته وخت کې یادونه کوي چې د طالبانو ترمن د نظر یووالی تر هر څه مخکې د بین الافغاني سولې د بریا لپاره ډیر مهم دی، خو کارپوهان بیا وایي چې د ملا عمر تر مړینې وروسته ښایي د دغې ډلې ترمن اختلافات زیات شي او د افغانستان کړکیچ لا پسې وغځیږي. قسیم سولمال د راپور جزئیات وړاندې کوي.
سره له دې چې د طالبانو د مشر ملا عمر تر مړینې وروسته د دغه ډلې ترمنځ د ژورو اختلافاتو راپورونه ورکول کېږي، خو یو شمېر پخواني طالب چارواکي وایي چې دا اختلافات جدي نه دي. دغو پخوانیو طالب چارواکو د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې هم پر ځینو مسایلو د طالبانو په لیکو کې اختلافات راغلي، خو وایي چې دا اختلافات به زیات دوام ونه کړي. د افغانستان د خلاصون د لارې شورا او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د جیش المسلمین د ډلې مشر سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل چې طالبان په اصولو کې اختلافات نه لري، نو ځکه د اختلافات جزئی کړي.
زه خپل د شوام چې اختلافات نو وسی، د اختلافات او حل به خامخا دی و چې دا او وس په اصول باندې شی بناني. زه فکر نه کوم چې هغه دی د دې صفو په ته د دې ډلو ته نقصان ورسی.
د ملا محمد عمر دمړینی له تایید وروسته د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد دی او بیان په خبرولو سره ملا اختر محمد منصور د دغه ډلې د مشر په توګه اعلان کړ. خو د کوټي د شورای وغړی ملا حسن لازادی رډو سره په ځنګړی مرکه کې ویل چې د ملا منصور له ټاکل کېدو سره د کوټي د شورا زیاتره غړي موافق نه دي، او په خبره دغه پر ځای باید د ملا عمر زوی ملا یعقوب د خپل پلار ځای ناستای وای. د طالبانو د مشرتابه پر سر اختلافات او داندیشنې رامنځته کړي چې شاید دغه ډله د سولې په برخه کې هم په یو نظر نه وي، خو ملا رحماني په دې برخه کې د اختلاف نظر نه تاییدوي. اخو د طالبانو د پخوانی رژیم بل چارواکی وکیل احمد متوکل هم د طالبانو ترمنځ د نظر د اختلاف خبره کوي، خو وايي د سولې لپاره د اړین نه ده چې دوی خپل کې یو نظر ولري.
او تر هغه ځای چې د مطبوعات سره د کیږي یو سلسله د نظر اختلاف د جنو خواني او مشرانو او طالبانو هغه محسوسيږي. تبي خبر ده چې اتحاد د سول لپاره هم ډیر اړین دي.
تر دې مخکې هم د طالبانو ترمنځ په جنو برخو کې د اختلاف موضوع یادیدله، خو د لمړی ځل دی چې دا ډله د خپل مشر په ټاکنه کې په دوو برخو ویشل کیږي. په همدې حال کې طالبانو رسنۍ ته په لژلې ژغیز پیغام کې ویل چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو د مشر په توګه د رای په اتفاق ټاکل شوی دی، او د د ټاکل کېدو پر مهال د افغانستان د ټولو ولایتونو لپاره د طالبانو استازي موجود و. خو د چارو کارپو احمد سیدی بیا وایي چې د طالبانو ترمنځ اختلافات شای نور هم ډیر سي، او دا کار به یو شمېر ناراضه طالبان د اسلامي دولت یا داعش لیکو ته ورجذب کړي.
د ملا عمر مرګ او دا وضعیت باستیږي چې داعش صفوف تقویه شي، یو طالبان د داعش سره یو ځای شي، یو طالب محدود چې موثر نه وي د افغانستان خاطر راوځي. دا همده کې
شغلی سیدی وایي چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې اعلان په یو داسې حساس وخت کې د دې لپاره و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له خنډ سره مخامخ سي. خدای چې آیا د ډله به څومره وکړی سي خپلو کې شته اختلافات لري کړي، او دا به د افغانستان پر وضعیت څومره اغیز وکړي، دا به د وخت په تیریدو سره معلوم سي.
اوس هم د کابل ورځپاڼو نننې غنو ته کتنه چې اسدالله لودین کتلی او همدې موضوع ته پکې اشاره شوې ده.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې اغیزو او د دل مړینې وروسته د طالبانو ترمنځ اختلافات ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د ملا عمر د مرګ په اړه طالبانو ته د فکر ضرورت دی. په سر مقاله کې راغلي چې ملا عمر دوه کاله وړاندې مړ شوی او تر اوسه د هغه په نوم خبرې شوې ټولې اعلامیې یو ډرامه و چې حقیقت باید معلوم شي. سرمقاله لیکونکي ویلي دا هم مهمه پوښتنه ده چې ولې پاکستان په داسې وخت کې د طالبانو د مشر د مړینې خبر خپور کړ چې د سولې خبرې یو څه پرمختللې وي. د ورځپاڼې په باور طالبان باید د خپل مشر د مړینې درس واخلي او د خپل راتلونکي په اړه فکر وکړي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د ملي وحدت حکومت مشران تر ټولو وړاندې د ملا عمر د مړینې په اړه خبر وو، خو رسنیو ته د دې خبر پر لیک کېدو مخالفت درلود. سرمقاله کې راغلي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو باید دا وضاحت خلکو ته ورکړی وو چې ملا عمر څه وخت، څنګه او چیرته ومړ. انصار ورسپانه په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د طالبانو جنگیالي مولا اختر محمد منصور د خپل مشر قاتل بولی. په سرمقاله کې راغلي چې د طالبانو ترمنځ د دوی د نوي مشر مولا اختر محمد منصور په اړه اختلافات شته او ځینې کړي له دې سره موافق نه دي چې دای د طالبانو رهبری وکړي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې په دې برخه کې د پاکستان استخبارات هم رغنده رول لري او له همدې عمله یې له افغان حکومت سره د طالبانو دویم پړاو خبرې چې ټاکل شوی و د جمعې په ورځ وشي لغو وکړي. له ملا عمر پرته طالبان بې روحه جسد دی. دا بیا د چراغ نه دولتي ورځپاڼې د سرمقاله سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور به ونه شي کړی چې د طالبانو د رهبرۍ چارې سمې سمبالې کړي. او سرمقاله لیکونکي ویلي پخوانیو تجربو ښودلی چې د مخالفینو د قمندانانو مړینې د دوی پر روحیې ناوړه اغیزه کړې ده.
په دې ورسره کې د خوست په دریو هغو لسوالیو کې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې د ملي پیوستون د پروګرامونو پلي کېدنه پیل شوې چې هلته نسبتا امنیتي ګواښونه زیات دي. د خوست ولایت شمالي لور ته د پرتو سیمو صبریو، تریزیو او باکو لسوالیو په ډیرو کلو کې د ملي پیوستون پروژې پیل شوې او ځایي خلک ورسره همکاري کوي او تر اوسه د دې پروژو د تطبیق پر وړاندې کوم امنیتي ګواښ هم نه دی رامنځته شوی. په ټوله کې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې د پلي کېدونکو پروژو د څرنګوالي په تړاو د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال نجيب الله الوخيل د یادې ادارې لمشر محمد عثمان مهدي سره مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راړو.
د ملي پیوستون په پروګرام کې موږ په 1409 کول کې څلور اتیا پروژې بشپړ کړې. همدارنګ همداوس تر کار لاندې پروژې لرو. تعداد یې 613 پروژو ته رسیږي چې مجموعي لګښت 1,162,592,000 افغانۍ لګښت راشي. مخکې درې ولسوالۍ چې هغه په اصطلاح سره خط کوي لکه د صبری ولسوالۍ، د علیشیر ولسوالۍ او د باک ولسوالۍ، هغه کې هم زموږ اوسکار روان دی. همدارنګه بله مؤسسه د سکا په نوم سره د هغې په وجود کې مو 110 پروژې بشپړ کړې. شپږ پروژې نور هم په دې وروستیو کې بشپړېدو ته نږدې شوي دي چې ټول عمومي لګښت چې په دغې ټولو پروژو باندې د سکا پروګرام په چوکاټ کې موږ مصرف کړی دي 305,655,615 افغانۍ دی. پاتې دی نوې چې دغه ټول استنادي دیوالونه دي، ډېر قوي دیوالونه، 300 متره، 250 متره، 200 متره دیوالونه. موږ د تڼیو په ولسوالۍ کې، ځازی میدان په ولسوالۍ کې، د ګربز په ولسوالۍ کې، د اسماعیل خیل منځ په ولسوالۍ کې، د نندرشکوټ په ولسوالۍ کې او همدارنګه په مرکز کې تر کار لاندې نیولې دي. حتی هغه مځکه چې فردن بخي په تخریب شوی وي اوس تر خړوبولو لاندې دي، هغه خړوب شوی او زراعت آماده شوی.
ښاغلی مهدي، د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې له دې برنامو سربېره چې تاسو یادونه وکړه، د اوبو رسولو او د کلو ولسوالۍ ترمنځ د نښلیدونکو سړکونو د جوړولو برنامه هم شته، تاسو په دې برخه کې پروژې لرئ؟
بله، موږ ژب جریان کې موږ دوه پروژې چې واده تړبنی پله پروژه وه او بله د نادرشاکوټ ولسوالۍ او د اسماعیل خیل ولسوالۍ اړوند په دواړو کې یو سړک 12 کیلومتره سړک وو چې په دې کې 42 متره یو پل هم موجود وو. دغه بشپړ شول، ګټه اخیستنې ته تیار شوې. دا زموږ د ابراد ملي انراب یا د کلیوالي لارو جوړولو د برنامه په چوکاټ کې دا فعالیت ترسره شو. همدارنګه اوس موږ دوه پروژې نور هم لرو چې د همدغه انراب برنامه تر چتر لاندې کار کوي، چې یو سړک په تڼیو کې دی، د درګي ولسوالۍ د تڼیو ولسوالۍ نه تر هوایي ډګره پورې 4.2 کیلومتره سړک دی، هغه هم تکمیلېدو ته نږدې دی. او یو بل سړک مو د ځازی میدان په ولسوالۍ کې دی چې د دڼیو د سړکې نه شروع کیږي، الګاډ نه تریږي، هم تر 10 کلو پورې رسیږي. دا تقریبا 12 کیلومتره سړک دی او یو 12 کیلومتره پوخ کانکریټي پل هم کې موجود دی. نور پلچکونه او استنادي دیوالونه فرشه هم پکښ موجود دي.
دا چې تاسو تر ډیره د کلیوالي او اطرافي خلکو سره ارتباط لرئ او دوی لپاره خدمتونه ارزه کوي، د دوی غوښتنې څه دي؟ له تاسو څه غواړي؟
خلک الهارو پیسې کې مونږ ته ډیر مونږ نه ډیر غوښتنې کې سرکونه رانه غواړي او د صحیح وبو د چخلو وبو دغه برنامه.
د خوست د کلو د پراختیا رئیس محمد عثمان مهدي، په خوست کې اوش مرسي مشته چې هلته امنیتي ګواښونه شته او اوس تاسو د خوست په درې ولسوالۍ کې چې امنیتي تهدیدونه پکې نسبتا ډیر دي، د ملي پیوستون د پروژو کارونه پیل کړی دي. ستاسو د پروژو د پلي کولو پر وړاندې خو امنیتي چالشونه او ننګونې نشته؟
په اول خو کوشش کوو په هغه ساحه کې کار کوو، حکومت ساحو کې چې مونږ ډاډه یو هلته پوره امنیت موجود دی، خو تر اوسه پورې مونږ له داسې ګواښ سره رښتیا هم نه یو مخامخ شوي چې مستقیما فرد مونږ نه یو پرېږدي چې دا کار مه کوئ.
نجیب الله الو خیلو چې په خوست کې د ملي پیوستون د پروژو په اړه د خوست ولایت د کلیو او پراختیا د رئیس محمد عثمان مهدی سره مرکه کوله.
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ازادي رادیو یو نوې لړۍ خپروي.
د افغانستان د ملي موزیم مسولین وایي په دې وروستیو کې د ملي موزیم د اثارو لیدونکي زیات شوي دي. د دې ادارې مرستیال یحیی محبزاده ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په دې موزیم کې څه باندې 10,000 تاریخي آثار موجود دي. د هیله خي چې د هیواد ورک او قاچاق شوي تاریخي آثار ژر تر ژره دغه موزیم ته ستانه شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
سره له دې چې د هیواد په ورستۍ شاوخوا سلويخت کلنو پر لپسې جنگونو کې د هیواد په زورګونو تاریخي آثار یا ویجاړ شوي او یا د نړۍ ځینې هیوادونو ته قاچاق شوي، خو د افغانستان د ملي موزیم مسؤلین وایي چې په دې موزیم کې اوس هم د ډبرو له پیړیو نیولې تر اسلام او همدارنګه د معاصرو پیړیو ځینې مهم آثار ساتل کیږي. د افغانستان د ملي موزیم د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه موزیم په 1915 او 1915 لمریزو کلونو کې د یونسکو د کنوانسیونونو د لاسلیکولو پر مټ وتوانید چې د هیواد شاوخوا 10,000 ورک او بهر ته قاچاق شوي تاریخي آثار بیرته راستانه کړي. مونږ د پنځشنبه په ورځ وغوښتل چې د دې موزیم وضعیت له نږدې ووینو او د آثارو له مینهوالو سره یې وغږیږو. په دې ورځ د یعقوب شاه په نامه یو تن له خپلو ملګرو سره د لوګر ولایت له سرخ ولسوالۍ نه د موزیم د آثارو لیدلو ته راغلی و. له ده مو د موزیم د موجوده وضعیت او آثارو په هکله وپوښتل. ده وویل
مونږ نن موزیم ننداره کړ، ښه کار پکې شوی. ډیر خوشحاله یم چې د هیواد ډیر ارزښتناک تاریخي آثار اوس هم په موزیم کې شته او بهر ته قاچاق شوي نه دي. د دې ساتنه ضروری ده ځکه چې دا آثار راتلونکي نسل ته د هیواد لرغونی فرهنګ ورپیژني.
همدارنګه یو کورنۍ چې د هرات له ولایته کابل ته راغلې وه هم د دې موزیم آثار ننداره کول. د دې کورنۍ یو غړی شبانه نومېده. دا مې وپوښتله چې د دې آثارو لیدل ورته څومره په زړه پورې دي.
ډیر د لیدو وړ او په زړه پورې آثار مو ولیدل، خصوصا د حامد کرزي د لاس ټلیفون او همدارنګه داسې نور تاریخي آثار. دا آثار موږ ته ښیي چې افغانستان پخوا څنګه فرهنګ درلوده او اوس څنګه فرهنګ لري. موږ کولی شو له دې آثارو خپل تاریخ پیدا کړو.
د افغانستان ملي موزیم په 1919 میلادي کال کې د کابل ښار د باغ بالا په هوټل کې جوړ شو، خو تاریخي آثار پکې ځای پر ځای نه شول. د افغانستان د ملي موزیم مسؤلین وایي چې د هیواد د لرغون پیژندنې انسټیټیوټ په 1922 او 1925 میلادي کلونو کې د فرانسې د افای د مؤسسې او یو شمېر نورو بهرنیو متخصصینو په همکارۍ د هیواد په ځینو سیمو کې کیندنې وکړې او یو شمېر تاریخي آثار یې ټول کړل. د مسؤلینو په خبره د دې کیندنو په لړ کې متخصصین وتوانېدل چې تر 1980 او 1995 میلادي کال پورې 10,000 تاریخي آثار ټول او په ملي موزیم کې ځای پر ځای کړي. اوس مهال د افغانستان ملي موزیم د کابل ښار په غربي څنډه دارالامان کې دی چې په زرګونو آثار پکې دي او هر ورځ یو شمېر افغانان او بهرانیان نندارې ته ورځي. نوراغا نوری چې په ملي موزیم کې نندارچانو ته د تاریخي آثارو د ورپیژندلو دنده لري ازادي راډیو ته وویل چې دا موزیم د طالبانو په واکمنۍ کې تر ډېره ځایه زیانمن او ګڼ شمېر تاریخي آثار د جنگونو په جریان کې یا ویجاړ او یا بهر ته قاچاق شول. د وویل یاد موزیم په 2004 میلادي کال کې ورغول شو او دروازې د مینوالو پر مخ خلاصې شوې. ښاغلی نوری یو شمېر آثار داسې راوپیژندل.
ما یک ډیجیټل ډیټابیس باندې اثار د 2010 شروع کړم فعلا ما تقریبا 90-95% اثار ماست.
موږ د دې لپاره په 2010 میلادي کال کې یو ډیجیټل ډیټابیس پیل کړ. تر اوسه شاوخوا 90% اثار په ډیټابیس کې شامل شوي چې د یو اثر تاریخ، د کیندنې ځای او داسې نورې ځانګړتیاوې پکې تشریح شوي دي او دا د ملي موزیم د بیا ژوندي کولو غوره لار ده.
همدارنګه د موزیم یو بل غړی عبدالبصیر د کوشانانو د دورې د آثارو په هکله خلکو ته په معلوماتو ورکولو بوخت و.
ازادي راډیو له وونه تر وو ورځې په اونۍ کې
ساعت افغانستان په وخت 2:08 شوې. صفی الله ستانکدې استودیو ته راغله د مهمو خبرونو سرټکی لته سره شریکوي چې ورپسې به اقتصادي خبرونه هم واوري.
د افغانستان د سولې علي شورا هیله ښیي چې طالبان په نوې رهبرۍ سره له جګړو لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. د کندوز سیمه چارواکي تاییدوي چې د قلعهزال ولسوالۍ اکثر سیمې د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې راغلي دي. د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون وایي په هغو 300 رپورټونو کار کوي چې له مدني ټولنو او انتخاباتي څارونکو یې ټول کړي دي. سعودي عربستان وایي د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن د کورنۍ درې غړي په جنوبي انګلند کې د یوې شخصي جټ الوتکې د لویدو له کبله وژل شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یو کور د 100 تنو مشکوکو سخت دریځو یهودیانو یې حمله وغندله. په دې حمله کې پرون جمعه یو فلسطینی ماشوم ووژل شو. د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي هند غواړي د افغانستان د ملي بس له تصدۍ سره مرسته وکړي. ویل شوی چې دغه مرستې به د هند لخوا د ملي بسونو لپاره د نویو او معیاري ورکشاپونو د کادرونو د روزلو او معیاري پارکینګونو د جوړولو په خاطر وي. دغه وزارت ویان حکمت الله قوانج د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې هدف له هند څخه راغلي پلاوي خپلې څېړنې د افغانستان د ترانسپورت او تخنیکي برخو له کارکوونکو سره یو ځای پیل کړي دي. ښاغلي قوانج وویل دغه سروې په دې هدف ترسره کیږي چې هند غواړي په نږدې راتلونکو کې افغانستان ته زر ارادي ملي بسونه ورکړي. نوموړی وایي د ملي بسونو لپاره د نویو تمځایونو د جوړولو په هدف یې له کابل ښارولۍ سره په ګډه کار کړی او 80% کار مخته تللی دی. د کندهار د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي پاکستان د انګورو پر صادراتو تعرفه لوړه کړې ده. د دې خونې رئیس نصرالله زهیر ازادي راډیو ته وویل پاکستان دغه ولایت د سوداګرو د انګورو پر صادراتو 9% تعرفه لوړه کړې ده. ښاغلي زهیر زیاته کړه پاکستان په غیر قانوني ډول پر هغو کریټونو هم پیسې اخلي چې پکې انګور انتقالیږي.
هغه غیر قانوني دی چې په دنیا کې دا نشته چې پر بارجامه باندې دی او محصول اخلي. دی پر خالی بارجامه باندې هم محصول اچي. پر کلس کیلو انګور په یو کریټ کې دي جمع بارجامه د دې محصول هم راځي اصلي. دا په ټول دنیا کې نشته چې پر بارجامه دي محصول واخلي.
کغلی زهیر له حکومت وغوښتل چې له بزګرو سره د اوبو د ورکولو د سیستمونو ټراکټرونو کیمیاوي سرې او اصلاح شوي تخمونو په برخه کې مرسته وکړي. د بلخ ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي سکل په دغه ولایت کې د هندوانو او خټکیو حاصلات 40% لوړ شوي چې بزګري خود کفا کړي دي. دغه ریاست د میوه او غلجاتو د برخې مسول اسدالله ساجد ازادي راډیو ته وویل دغه اندازه خټکی او هندوانې له شاوخوا 2000 هکتار ځمکې څخه ترلاسه شوي دي. ښاغلی ساجد وویل له بلخ ولایت څخه خټکی او هندوانې له کندوز، کابل او هرات ولایتونو سربیره پاکستان ته هم صادرېږي. د وایي سکل په بلخ کې د هندوانو او خټکیو د حاصلاتو د زیاتوالي لامل بزګرو باندې پر وخت د کیمیاوي سرې او د حشراتو ضد درملو ویشل دي. او د هم په کابل کې د زینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو پیربیا یو امریکایي ډالر یو شپېته افغانۍ دیرش پوله یو یورو او شپېته افغانۍ یو انګلیسي پوند درې نوي افغانۍ او یا پوله د سعودي او ریال شپاړس افغانۍ لس پوله د امارات یو درهم شپاړس افغانۍ 50 پوله زر پاکستاني روپۍ 590 افغانۍ او زر ایراني تومنه 13 افغانۍ شپېته پوله.
مننه صفی الله سنګزه او سمونی ز خبرونه حقیقت سره چې ورپسې به د ځوانانو لپاره تاند څنګه خبرونه هم واوري.
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو هم مختلف په دې خبرونه کې د افغانستان د ځمکني ترانسپورت د تنظیم د عمومي رئیس خغلی غوث الدین وفا سره مرکه وکړو او هغه ستونزې چې د ځمکني ترانسپورت برخې د دوی سره شریک کړو. خغلی وفا خره خلاص
تشکر مننه.
خغلی وفا د ځمکني ترانسپورت عمومي ریاست یو دنده په کلو باندې او خارونو کې خلکو ته د
ترانسپورتي خدمتونو وړاندې کول دي، البته د ځمکني ترانسپورت. خو د دې سره سره بیا هم ځینې ستونزې موجود دي، شکایتونه موجود دي چې هغه څه ډول چې باید دا خدمتونه وړاندې شي هغه څه نه وړاندې کیږي. ستونزه په څه کې ده ستاسو په نظر؟
تشکر مننه. یقینا یوازینی مشکلات چې دلته اوس ډیر دي موږ ته رارسیږي، چون دولتي ترانسپورتونه اوس د رکود په حال کې دي، خصوصا سابق چې وو ملي بس په ټول ولایتونو کې فعال وو. البته په دې لس کالو په اخر کې دا ملي بس خدمتونه ډیر کمزوره شوي دي، او هغه څه چې باید خلکو ته نیازمند دي دا خدمت کولای نشي.
ولې لامل څه دی؟
عامل څه چې اوس ملي بس په ټول ولایتونو کې خصوصا په مرکز کې اوس د بانګروت په حالت کې دي، او یو تعداد اکثریت وسایط د تخنیکي په لحاظ ټول ولال دي، او دا دومره سرمایه نشته چې دا وسایط مجددا ترمیم شي او برابرداری ته وسپارل شي.
خپله وفهم دغه پوښتنه هم دام ده وبخی چې ولې دغه ملي بسونه ډیر نه ملي بسونه د هند هیواد لخوا او د نور هیوادونو لخوا چې مرسته وشوه په ډیر کم وخت کې دا استهلاک شول، تخریب شول. فکر نه کوي چې سم پاملرنه او سم توجه نه کړو؟
یقینا دا یو عینی خبره ده چې باید دا د تخنیکی لحاظ دا وسایط باید کنټرول شي وي، دا وسایط محافظت شي وي، ولیکن بدبختانه دا باید وزارت لخوا د مسؤلین د تصدی ملي بس لخوا دا کار باید شي وي. البته دا کار وشو، ولیکن تر یو حد پورې د پخنای حکومت خصوصا د ډاکټر نجیب الله د ریاست جمهوری په وخت کې دا یو شی و چې په ملي بس کې یو سبسایدی دولت قایل و، چې هر کال یو معین مقدار مبلغ دا البته د ملي بس په اختیار و. اوس دا سبسایدی په لحاظ پیسې نه ورکوي، او د دې کرایه ډیر لږ دی. دا کرایه چې نن ورځ پله دا مصارفات پوره کولی نه شي، یعنی ملي بس د خود کفایی په حالت کې نه دی نن ورځ، په دې لحاظ دوی په ضرر کې دي.
خودکفایي موضوع بیله پرېږدو، یعنی ولې وایي توجه ورته ونه شوه؟
والله دا خو زموږ د مطالعاتو په اساس دوی اوس مبلغ سرمایه نه درلود، د تخنیکي لحاظ نه دا واقعا دلته بېغوري وشوه، او دا وسایط ټول ولاړ شو، او فعلا هم ولاړ دي. ډېر په جزئي فرزجات کې تا وسایط فعلا ولاړ دي. کچيري
فکر نه کوي د دولتي ترانسپورت سره کله چې دولتي موټرې د چلوونکو په واک کې ورکول کیږي، په ډېر بیرحمۍ سره مثلا هغه چلوونه کوي، دغه د دولت مال د بیت المال مال سره هغه سي چې باید وې ساتي هغه ساتنه نه کیږي. فکر نه کوي په دې برخه کې؟
یقینا داس خبره زه 100% از تاییدم. دا بیغوری شویده، واقعا ظلم دیده وسایط پسر که دیر شویده، او خودسرانه غیر پلانی هم دا وسایط حتی دیدین استفاده شویده. پده لحاظ مشکلاتونه دیر دی. اوز هم کچیری یو مقدار معین مبلغ ملی بست کمک میشه، یقینا ملی بست دیده حالت نه اوزی. خیران یو میاشمخ که جلال امام رئیس جمهور داست تصمیم نیوری دی چه حدودان یو 40 میلیون افغانی در ملی باز ترمیم پر خاطر دا کمک شوی دی. انشالله پا دی نجدی وقت که دا پیسی دوی با اختیار که ورکول که گی ترسو چه ملی باز دی حالت نویوزی او وسایط ترمیم شي.
بله، مفصل په د ټیکسیانو په اړه په قانونو کې چلیږي. یو څوک چې په نورو هیوادونو کې ټیکسي ته ځان رسوي، ټیکسي ته سپریږي، د مسؤلیت احساس کوي. ولې په افغانستان کې ډیر ځله دغه د شوکې غلا او مثلا د وژنو مسایل د ټیکسیانو لخوا پلان کیږي، خپل ټیکسي چلوونکو لخوا؟ ولې موږ په افغانستان کې داسې یو مسؤول سیستم د ترانسپورت په ځانګړي ډول په ټیکسي په برخه کې نه لرو؟
یقینا اوس دا د نوې اقتصاد شرایط په اساس سکتور خصوصي پروګرام دا دی چې ډېر تقویه شي. بدبختانه موږ د ټیکسیانو په ارتباط داسې ټیکسي پارکونه چې په معیاري ډول په خارجي مملکتونو شته تر اوسه پوری دا تاکسی پارکونه په معیاري ډول په افغانستان کې تر اوسه پوری دا په لار اچول شوی نه دي.
ولې چا پنګون ته زړه نه
نه ولې اجازه مون اوس نه اجازه شته مون ته مون اوس پروګرامونه ډیر لرو چې دا د تبادل تجارب په خاطر یو تعداد خپل دا د شرکتونو د اتحادیګانو رئیسان مون راوسته او په بل مملکتونو چې دوی د نږدې نه دا وګوري او کولای شي چې د منطقوي همسایه هم بعض مملکتونو چې په دې ساحه کې ډېر تجارب لري خصوصا مثلا هندوستان تجربې مونږ ته ډېر ښه پروګرامونه دي یا د ترکیې پروګرامونه مونږ ته ډېر ښه پروګرامونه دي که چېرې کولای شي دا انتقال شي په افغانستان کې. دوهمه مشکل زمان دا دی چې په افغانستان کې ډېر اوس ډېر تاکسي افراد دي چې پر غیر مسؤول خلق دي. مثلا حدی شته شخصي ماشین دي شخصي موټر کې دي تاکسي په شکل استفاده کوي هغه هیڅ نواز مونږ په اداره کې ثبت راځتر نه دي. حدګان جوړ شوې دي د حدګان دوی مسافر اخلي په هر معین استقامت حرکت کوي. مونږ هغه تاکسي عموما مونږ تر ثبت راځتر نه دي غیر مسؤول دي په هر کار په غلا په انسان تختونه نور شان دوی لاس وي. مونږ تر اوسه پورې څو وار د قضیه په دولت کې پیشنهاد وکړ چې دا غیر مسؤول افراد چې اوس د تاکسیانو په حالت یا په نور شکل کار کوي باید د دې جلا واخیستل شي. دوی باید د یو نظام په لحاظ باید تنظیم شي. دوی که چیرې تاکسی کوي مونږ ته باید ثبت راجستر شي د دولت معین تاکس باید ورکړي بیا کار کوي مونږ پوهیږي چې په دا حده کې مثلا زر تاکسی شته د جلال آباد په لاره کار کوي په دې حده کې زر ماشین شته د مزار شریف په لاین کار کوي. تر اوسه پورې مونږ دا غیر مسؤول افراد مونږ ته هیڅ نوه تابعیت نه لري او هیڅ نوه زموږ په هیڅ قانون کې دوی هغه نه دي.
بلې جناب افسر ویل خپل دولت په دې برخه پنګونه نه کوي چې د ټکسي مسؤول سیستم چې مثلا دوی ته هم د ځواب ویلو وړ وي یو سیستم کنټرول شي مثلا ولې په دې برخه پنګونه.
یقینا دا ډېر سوال دی. د هغه وخت نه چې جلال ماب وزیر سیب ترانسپورت چې جدیدن مقرر شوی دی او راغلی دی دوی یو پروګرام لري د رهبری په مشورې اوس مونږانو ډېر پیشرفته ترمینالونه باید ایجاد شي او دونران باید پیدا شي. دا ترمینالونه د زموږ د شرکتونو د رئیسانو لخوا شخصي سرمایه گذاري وشي او دا ترمینالونه باید د معیاري په ډول و د بین المللي په سطح باید ایجاد شي او ټول تاکسیګان یا ماشینونه یا موټرونه چې د دې ځاینه په هر لار شرکت کوي باید د دې حدینه باید حرکت وکړي او ثبت راجستر شي سمه شخص تاکس باید ورکړي د دولت. تر اوسه پورې دا زرګونه ماشینونه چې د غیر مسؤول په صفت دوی کار کوي هیڅ نوه تاکس په دولت کې دوی نه ورکړي.
یو بل موضوع غدا چې دغه د کرایو او ټاکل د ټکسیانو لپاره او نورو لپاره دا هر څوک په خپل ځړه اخلي. بل دا چې په خاري اډو کې کم چې مېبین نه هلته د دوی مسولین ټاکل شوی دي د موټر نه چې پیسې اخلي آیا دا دولت ته انتقالي او کنه په شخصي جوبونو کې دوی
ترکینن یقینا دوام در حیات سوال. اولا خو دا کرایه چې تسویدي چې ټول کرایه باید یو معین نورمول لري. دا کرایه زموږ له خوا تنظیمیږي او باید تنظیم شي. دا زموږ اساسي یو
مشکل
زموږ یو ریاست د دلته ریاست دی خدمات شهري. موږ یو شهري کابل لرو یو هم اطرافي لرو. کافي کرایه زموږ په هر ولایت کې ریاستان ترانسپورت ریاست دی یا مدیریت دی یا امریت دی هغوی دی ولی تر نظر لاندې دی په هغه ولایت کې دا کرایه تثبیتوي او مونږ ته راستوي. مونږ ته هغه حدګانې چې غیر مسؤول تاکسیګانې مسافر را انتقال کوي دوی د خپل زړه کرایه تثبیتوي د خپل زړه نه کرایه اخلي او خلکو ته ډېر بې حد فشارونه کوي. ولې دا کار کیږي؟ ولې مخنیوی نه کیږي؟ تر اوسه پورې دا حدګان او دا وسایل زمونږ تر کنټرول نه دي. دوی کاملا خپل سر دی هر څه چې زله غواړي هغه وکي او تر څو چې دا د ترافیک او شاروالي د ترانسپورت د ګډ همکاري په لحاظ دا ترمینالونه ایجاد شي او یو نظام و نراسي دا مشکل به وي.
تاسو به ورسې پوښتنه هغه ده چې په لویو لارو کې وایي کیږي کم موټرې چې د چلیږي په دغه لویو لارو باندې ډیرېز لا دغه موټرو چلوونکي مخدر مواد استفاده کوي او زیاتره ترافیکی حادثې چې را پیښیږي چې تلفات هم زخته ډیر دي ویل کیږي چې یو لامل هم ده. آیا دا موضوع تاسو منئ رښتیا هم همداسې دي؟
دا موضوع صرف ساده په دې موافق نه یم. ګوره یو شرکت یا یو اتحادیه رئیس یو لک ډالر مثلا یو 304 یا 305 اخلي او دا د کار په خاطر دا راسته په یو لین کې یقینا دا سلای هغه شخص دریور خلی چې هغه ته هغه شناخ ولري هغه ش سلای وي هغه ش برخورد ولري هغه دریور چې دا موټر مثلا دریوري کوي یا درایف کوي باید د ټول شخصیتونه سره سره برخوردار وي. البته په یو اندازه ز دا تاییدوم چې امکانان 40% یا 15% یا 10% یا امکان لري یو تعداد دریوران دا مواد مخدر استعمال را استعمال کی خصوصا په دا دریورانو کې یو شی چې ډیر رواج لري هغه بانک وایي دا البته رواج دی. دومه موضوع دا حادثات ترافیکی چې کیږي موږ مشکلات لرو په لار کې مثلا ډیر لار خراب دي په عمومي لار کې ډیر پلونه پلچکونه د امنیتي په لحاظ دشمنانو لخوا دا هغه شوي دي خراب شوي دي تخریب شوي دي. دریم چې تاسو په یو لار ځي عموما سابق وختونو کې د دید لوحګان موجود وو تاسو اوس 100 کیلومتره 200 300 کیلومتره تاسو لار سي تاسو یو د دید لوحګان نه ویني دا زمون مونته ډیر یو غټ مشکل دی چې باید په هر استقامت کې په هر ولایت کې دفاعي دامي رساتونه دي مونږ همیشه دا موضوع دا مشکل دی د وزارت دفاعي دامي سره مونږ شریکلې دي او زمون اکثره د ریوران د شپې حرکت کوي دا دی لواګان ومن نشته دا مونته یو غټ مشکل او پرابلم دی.
احمد نه فقط یو پښتنه غدا چې په نور هیوادونو کې لیدل کیږي چې مثلا د ټکسي چلوونکي یا مثلا د نورو اراده جاتو چې د دولتي سټاف لیک دی یا نور کارکونکو د میرمنی هم دی میرمنی دا کار کوي. آیا داسې په پام کې شته چې په افغانستان کې هم میرمنی انجونی دا کار ته وګمارل شي؟
د ډاکټر نجیب د حکومت په وخت کې زه عمومي رئیس وم زما په یاد دی په هغه وخت کې حد یقل پزوس میرمنی التا کار کو تنها په د برقی په ساحه کې دیش کس دومره او یو شل پنځله شل میرمنی د پدا خپل زندبانان کې په ملي بس کې دا شیزي عملا د سرویس په چلولو کې فعال وو او سهم درلود ولیکن بدبختانه اوس چې دا دیموکراسي دی دا نوې تګراتونه دي هیڅ څوک مراجعه نکي
که مراجعه وکي
مونږ البته دا کار به وکړو دا همکاري به کوو تشویق به کوو.
مننه کور مو زما خاصه.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
تندی چنگی د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو. طبیبان وای د زړه حمله اکثرا په عمر خړلو کسانو راځي، خو کله ما اوریدلی چې په چا په ځوان ځوانې کې راغلی وي، دغه ډاکټر د دوو داسې ځوانانو کیسه کوي.
دواړه ناروغان چې وو عمرونه یې دېرشو نه کم وو، روغتون ته راغلي وو چې دلته معاینات ورته وشول. معلومه شوه چې د زړه رګونه یې بند شوي دي. دوی دواړه ورزشکاران وو، باډي بلډنګ کې کاوه.
دوی خو ورزشکاران هم وو دوستانو، نو په دې ځوانه ځوانه یې د زړه رګونه ولې بند شوي وو؟ که تاسې هم له هغو ځوانانو یې چې د اندام ښکلا ورزش یا په اصطلاح باډي بلډنګ مو خوښیږي او غواړئ اندام مو جوړ کړئ، نو دا تاندې څانګې مو له ځینو هغو خبرو خبروي چې ستاسې ژوند ژغورلی شي. زه نورګل شفق یم. اندام ښکلا ورزش چې زیبایي اندام یا باډي بلډنګ هم بولي، د ځینو ځوانانو د خوښې ورزش دی. څوک له فلمونو متاثره شوي او غواړي دوی هم د فلمي ستورو په څیر قوي پړسېدلې مټې او راوتلې سینه ولري چې جذاب ښکاره شي، او څوک بیا د خپل ځان د سلامتیا لپاره د دغه ورزش په کولو سره د وجود اندام جوړوي. ملګرو، د دغه ورزش د پوهانو په خبره که چیرې په طبیعي ډول د وجود د غړو ښکلي کول یا برجسته کول غواړو، نو ښایي څو کلونه وخت واخلي، خو په مصنوعي لاره دې هدف ته په څو میاشتو کې رسیدلی شو. طبیعي او مصنوعي ډول یې څنګه وي؟ همزولو، طبیعي ډول یې دا دی چې د بدني ښکلا ورزش به کوې او صبر به کوې چې ورو ورو دې د وجود غړي برجسته او ډډ شي. خو مصنوعي ډول یې دا دی چې ځینې هغه ګولۍ، پوډر او پیچکارۍ به ځان ته کوې چې قوي پروټین او هورمونونه ولري. دوستانو، پروټین او هورمون فرق سره لري. پروټین خو د نن سبا ورزشکاران په ښکاره اخلي او په ښار بازار کې آزاد خرڅیږي، خو هورمون لرونکي پیچکارۍ، ګولۍ او سپری بیا پټې خرڅیږي چې په اسانۍ کوم ورزشکار په اړه خبرې نه کوي. راځئ لومړی د کابل اوسیدونکي میر افضل ته غوږ شو چې د بدني ښکلا ورزش کوي او پروټین کاروي.
موږ پروټین استفاده کوو، خصوصا د باډي بلډرۍ تمرین ته آزاده رشد کوي. د 50 ګرام پروټین وي، نو ټوله غذا ده، شوګر پکې شته، کاربوهایډریټ پکې شته، فټ پکې شته، ولم دا غزاګانی باندې پرشن نکړي.
د کابل قوای مرکز آریا مارکیټ ته چې بوش بازار هم بولی، د پروټینو د خرڅلاو یو دوکان ته ورغلم. همزولو، ډول ډول ګولۍ او د پروټینونو ډبی پکې خي وو. دوکاندار عبدالقاهر نومیده، د ویل چې پروټین بې ضرر او ګټور دی.
موږ رقم رقم پروټین لرو، مثلا خشک وزن ورکوي، چربي ولري او عضله جوړه کوي. عموما باډي بلډران یا بوکس کوي، دغه ځوانان کوي، د کلپونو استادان راځي، د عمده په حساب باندې رشکوړي او موږ خرڅو. انرژي ورکی، قدرت ورکی. پروتین د دې کې زیات قوي قوي ویټامینونه دي، د سپورت په خاطر باندې دوی ته هم زمينه مسایل دي چې خو په هغه قدرت باندې وکولای شي چې هغه سپورت وکي او عضله جوړه کړي او وزن ورکی. نه نه، مشکلات مشکل نه لري.
خیر، د عبدالقاهر خو همدا تجارت دی او څوک په خپل زیان خبره نه کوي. خو ډاکټر محب الله زغم بیا له دې خبرې سره نه دی جوړ. دی مو د پروټینونو د کارولو له یوې داسې پیښې خبروي چې نږدې 50,000 کسان یې ناروغ کړي وو.
په 2012 کال کې په امریکا کې 50,000 کسان د همدغو پروټینونو په وجه ناروغان شوي وو، او ډاکترانو ته تللي وو چې ځینې په ډیرو شدیدو ناروغیو اخته وو، ځینې رانده شوي وو. پکې په ډیرو مشهورو کمپنیو کې چې په امریکا کې څیړنه وشوه، د پروټین په ترکیب کې داسې مواد وو چې دوی په هغه شاته په هغه لیبل باندې نه وو لیکلي چې دغه شیان لري. نو په امریکا غوندې هیواد کې چې هر څه تر کنټرول لاندې دي، داسې شیان پیښیږي. افغانستان خو داسې یو بې سرپوښه دیګ دی چې لارې خو هر څه پکې راتلی شي کنه. نو دلته په دغه پروټینونو باندې هم باور نه دی په کار. هورمونونه هم پکې، او امفیټامینونه ځینې مواد دي چې هغه د انسان د ستړیا حس له منځه وړي. خو همدغه مواد هم په ټوله دنیا کې استعمال غیر قانوني ده.
مننه همزولو چې تاندې څانګې اوري. دوستانو، د بریتانیا هیواد د غذایی رژیم ټولنې یا بی ډی ای د معلوماتو له مخې د پروټینو ډیر کارول بډوډي او ځیګر زیانمنوي چې د وخت په تیریدو سره یې جانبي عوارض رابرسیره کیږي. احمد شکیب هم هغه ځوان دی دوستانو چې په خواهی د خپل وجود د غړو د زر تر زره برجسته کیدو لپاره په مصنوعي لاره پروټین کارول، خو بیا څه وشول چې ترې توبه ګار شو
اوري
قبلن از مواد پروتئینی استفاده کردم بعض پودرها استفاده کردم ولی بسیار زیاد
ما پروتئین کارول او جن پودر می کارول خو ماته ډیر zarar ورساو ډیر کله به می وجود درد کا او پتشو به می درد خو کله چې ډاکټر ته لاړم نو ویل چې دا د امو پروتئین او پودر ویلات چې ته له داسې دردونو او ناروغي سره مخ کړي جن انرژي می هم څخلې خو ما د ډاکټر خبره و منلې او د غوي خړل او څخل نه تری خو در او شکر خې
فعلا احساس خوب درم
دلته بیا د اندام کولا یا د باډي بلډینګ ورزش ځینی استادان په دې نظر دي چې کډغه مصنوعي پروتین د استاد په لار خوونه و خوړل شي کوم زیان نه لري په کابل کې د ګول جیم د اندام کولا کلب استاد جبار په همدې نظر دی خوده بیا د یو بل څه یعنی د هورمونونو د کارولو په اړه بل نظر لري
پروتین نو صرف جوړ شوی سپور د پاره کې مختلف پروتین شته نو دغه نه استفاده کول شي زیات نه کم هغه غلیظ شی دی باید دغه سره زیات اوبه وچ کی چې په ګردو تکلیف رانه ولی نور ډوپینګ د چی پچکاری وای دا وای هغه وای نو مونږه ات کله او شاګرد دا جواز نه ورکو چې دا کار وکي او چې پوښو دا کار کوي نو مونږ ورته نسیتو کو چې هغه بدن ته زیات نقص رسي
استاد جبار پسیر ورزش کون کیو تا د هورمونونو د نه کارولو توصیه د زړه د ناروغي او معالج ډاکټر محب الازغم هم کوي کاغل ازغم د هغو دوو ځوانانو کې سره ته کوي چې په ځوانې د زړه د شدید حمله ښکار شوی وو
دوړ نه رغون چې عمرونه یې ډیر شونه کم وو رختن ترغلی و چې دلته معاینات ورته وشول معلومه شوه چې د زړه رګونه یې بند شوي دي او د زړه یوه برخه یې سم کار نه کوي دا دوړ نه رغون چې نور هیڅ ریسک فاکتورونه نه لرل فشارونه یې په خوانو لوړ د وینې غوړې نه درلود چاغ نه وو د شکرې ناروغۍ نه لرلې او په کورنۍ کې هم هیچا د زړه حمله نه وه تېره کړې علت یې دا وو چې دوی هورمونونه اخیستل دوی دواړه ورزشکار و باډي بلډینګ کې کاوه او دغه هورمونونه چې دي ډېر خطرناک جانبي عرضه یې همدا ده چې د زړه حمله سړي باندې راولي
همزولو د ورزش په نړیوالو قوانینو کې د دغه مضره موادو کارول یا په بل استعلال مصنوعي لارې د بدني ځواک ترلاسه کول غیر قانوني او د ورزشي اصولو خلاف کار ګڼل کیږي او کارونکي له لوبي شړل کیږي ما ویل د دغه موادو خصوصا د هورمونونو کارول ځوانانو ته نورې کومې ناروغۍ راچولې شي نو د ډاکټر محب الله ازغم جواب وو
که د هورمون په وسیله ته عضلات غټي عضلات په طبیعي توګه ورو ورو نه غټيږي یو دم په سرعت سره غټيږي نو په دې باندې فشار راځي کدا پرېشن او ډېر شدید دردونه پیدا کیږي او مایوبیت ورته پیدا کیږي بل استم ځای داده چې په دې کې د خوشي وړوکی کیږي او بل اخر امکان لري چې لکار ولويږي او سړی بخیل نرینتوب او اولاد هم پاتې شي بل استم ځای داده چې ویخته تویوي دا هورمون چې بیا کمیږي په بدن کې خزینه خواص پکې زیاتیږي تېونه غټيږي بل جنجالې دادې چې کپو کم عمر کې څوک وي کدا هورمون مخلي په غوي کې د هډوکو وده دريږي بیا په لویانو کې هم دغه هورمونونه د هډوکو د چټکې وده سبب کیږي کم پام وي ځینې ورزشکاران دي چې د سر د کپړې غټه شوې ده تندې مخ ته راوتلې وي غاښونه سره لري کیږي بل لوی توانې ینه یا جګر ته دي چې د ینه د عدم کفایت سبب کیږي کینه لکارول ویږي نو هغه هیڅ تداوی نه لري غیر لدې چې بل یې نه ورته پیدا شي چې ورته بدل کی
په پای کې دوستانو د عتیق الله خبري اورودې په ونه دنګ دراوتل سینې او د قوي مټو څښتن ځوان دی دی وایي چې د پروتینو او هورمونونو په ځای طبيعي خواړه خوري کوم خواړه
کنه طبيعي به تر دي پروتين د دې شان به تر دي مثال اگاي دي کچالو دي شدي دي خرما ده کيلي دي نور ميوجات دي دا شان به تر دي د پروتين ګولاي د شان نه ده به تر دي
تي په خپل نه کاري پروتين
نه
هیڅ کله دي کاري
هیڅ کله مینه دي کارولې څو کې کاروي د داسې یو موقت اغلري دایمي پاره نشي کولای مثال کله چې پروتين خلاص شي وجود خرابي بیرته باندې زی
زول د دې ونې تاندې څنګه هم دومره واتاندې څنګه پر فیسبوک پیدا کړې پته ده facebook.com/tandesange پر دې ویب پته دا او د ازادي رادیو نور خبرونه هم اوریدلې او لوستلې شي www.azadiradio.com او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولې شي shafaqn@rferl.org د خدای پامان
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پورید.